یوازې د حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمېر نورو هېوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی شي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل شي، دا فرهنګونه لا هم د پام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بېرته پاتې کېږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هېوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کېږي، تر یا هم د پام وړ د احترام وړ تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کېږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو یې معلومې دي چې تاوتریخوالی دی. کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي. د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي، چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کېږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا هماغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټول سختیان چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه کراتوئ، د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم د سینې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانای دې قبول ده او ته ورته وایې چې وو.
بله، هم داسې ده، هم داسې ده.
هغه سې انجونو ته، هغه سې میرمنو ته تاسو ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو میرمنو ته یا هغو انجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي، او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی شي؟
بې له شکه هیڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی شي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوئ، لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانای دې د خاوند په توګه یا فلانای دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم، هغه پلارونو ته هغه ورونو ته یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه یې پلار یا ورور نه لري او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي او د هغوی ځوان ته د هغوی راتلونکو ته د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو په هکله څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دو شاهدان شرطی. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دی، یعنی دو شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشو د گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې د مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویل شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او دا د کفالتو کې را بو شو دته چې دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل لقد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې ک دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي په د خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي. نو هغه که خاموش هم پاتې شي نو همدې سات کې مور باندې کیږي، امدې سات کې بده باندې وحشت کیږي، امدې سات کې د افراطیت نه کار اغوستل کیږي چې موږ بار بار نشو تلی او زر کوله خبره ومنه او خلاص یې کوو، ولته خلک منتظر دي. یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د ښځې د مظلومیت نه او د ښځې د محرومیت نه موږ دغه ځای کې سوء استفاده کوو او د پټکو په اساس باندې اغې نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاده په دې خبرې باندې.
بله، امدې پوښتنې ته ځم. اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اته په خارونو کې دا لیدل شوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي، ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نشي ویلی. دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډې حالات شرعاً هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره، چې په چای لاس کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې هر ځای خوښ شو هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لیور کې، ته به د فلانکي لیور ته کینې، ته به زموږ د کور ښځه، تا باندې موږ څپټۍ اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي. دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها. باکره جلی چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلی، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شرعي عمل دی. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه چې موږ څنګه دغه نه پوښتنه وکړو؟ یا رسول الله، کله چې هغه وشرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها، د هغې چوپتیا، د هغې خاموشي، دا د هغې په اجازت په معنا باندې ورکوي. خو دلته دوه حالات دي، یو خاموشي دا ده چې هغه خوشاله شي، یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي، یو دا چې تا ول سر له کوتک نیولی او تا ول سر له مثال ټوپک نیولی چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي. نو دا خاموشي هدف نه دی، یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زموږ ټول په کورونو کې تکرار شوی، په دې باندې زموږ د ټول اوریدونکو په دې باندې پوهیږي، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خلو کې مسکا وي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، هغه په وجود حرکات او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غواړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، هغه نه اجازه اغستل کیږي، هغه نه رغبت اغستل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې تا ولا کوتک سر تنیولی ولا دا خاموشه ده، د خوا خوخه ده نه دغه سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي دغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي دغه په حرکاتو سکناتو کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبرې هغه و چې رسمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ تاسو چې ولا د خوډر به شرم ده د به شرمی کې د خو به هي کې د خو د مور په لار عزت نه ساتي د خو لا د فامیل حیا نه ساتي دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوند دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټه کی چې د دې پکې هیڅ رغبت نه وي د دې پکې هیڅ رضا نه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګټ ژوند مخ کې ویسي ولی زمونږ د فزول خبرو له او زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ټولونه کې د غبیزه خبرې چې د خوځو پوڑان دي باندې کیږي د دغه وجنه زمونږ مېرمنې زمونږ خويندې زمونږ د غبیزه ته قشر د اخکار شي وي او د مظلومیت کې قرار لري
bale razu di da dawal nikao pilota che pa da raqam pzur nikao ki gi aw khaza di nikao zai ki azra nawi di shaydano po wasila bandi di nikao taral sewi wi di pilota be razu
awal khuda che ghair shari amal sho da gora yo ghair shari amal da khpala da gata pila am da che mung da rasulullah khilaf ko te che pa kam ani iman lari te che kam da'wa lari te che kam aqida lari da da khilaf amal de ko awal da gata pila che re yani urz da akhirat bani talab da khabari ke azab de po urz da akhirat bani مسئولیت لري پورز د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دي رسول الله په وړاندې به خجالت دي د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پیله خو هم دا شو دویمه پیله دا ده چې کله دغه جلې تا واده کړو د رغبت نوي آیا دا ګډ ژوند کولای شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دي اولاد هم خامخا پیدا کیږي که د جلې خوخه وي که خوخه نه ځکه زمونږ ټولونه کې خو په مرمنو باندې د وحشت حالت مونږ لرو کنه مونږ خو یعنی مونږ واقعت خزله د انسان په نظر خزله د یو شریک ژوند په نظر نه دي کتلی مونږ خځله همیشه د وحشی په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینې محبت دغ ژوند لري هیڅ کله او ابدان د امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره دغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه سوچ یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري هغه سوچ دغه عمل د د پاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات چې دي حالات چې حالات دلته منځ ته راځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دي هم د مېرمنې ژوند تباه او برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکې منځ ته راځي نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی کینګ دی هغه هر څه به وکولی شي که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي نو نتیجه چیرې نتیجه یې مرګ دی نتیجه چیرې دی نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده نتیجه چیه ده د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلی او یوې غلطی فیصلی یو دودیزی فیصلی د هغه ژوند واخیست همداسې که اولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر موږ او تاسو یوه ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلا په لورې نه ځي
بله موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغسې ژوند له بوجه وتلی سي یا داسې یو لار ورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه مګر اکثریت په همداسې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخ کې دلی سي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه زی دی ګوره جناب ابراهيم خلیل سي یو شیل ته متوجه شو زموږ افغان مېرمنې زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زه درته وایم تقریبا 50% بویم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي د کور کې جنجل ولی دغلته فیصله غلطه شوی ده دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی هغه مېرمنې چې د دې لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه ده د بی شرمی نه ده داستا حق دی داستا مسلم حق دی د مخالفت وکړه دغه ممنه دغه فیصله ستاسو ژوند د یو ورځ فیصله نه ده د دوه ورځې فیصله نه ده چې ته د دې لپاره د خپل کورنۍ لپاره مطلب دلته قرباني ورکړي او بل همیشه به زنانه قربانی ورکی همیشه به خور قربانی ورکی همیشه به لور قربانی ورکی یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سیده نور نارینه په ټوله کې جوړی یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی را وړی دا او د زنانو په سر باندې میخیدا چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې په خپل دی دا غیر انساني عمل دی د لمنګ انساني عمل نشویلې نو په دې خاطر باندې زمنګ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شي وي اکثریت مېرمنې زمنګ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زمنګ د والدې نو ناسمې پریکړې غلطې پریکړې او زمونږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشرانو ویل شي مېرمنې باید ومني. د دې د وجې نه زموږ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بله خبره هم ده چې کله ناکله پلار، ورور، تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ همدا رقم مخکې ځو، که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې ما له د پلار نیکه له دا شی را پاتې دی، نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دي تم غواړې په جهالت کې مړ شي، ستا پلار نیکه د دین نه لري دي تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي. ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی. زه منم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې. په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس به دا یعنې په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلانکي منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی، فرد ته رسېدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرې ده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري، ولوایو چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور، خپل خور، خپل نور د کور وګړي په جبر سره، په وحشت سره، یا د هغو د ناراضۍ سره ته یې ورکړې او هغو له ته د هغو ژوند وټاکې. غیرت دا نه دی. غیرت دغه دی، حیا دغه ده، عزت دغه دی چې مشره پلاره، مشره وروره، یا تره، یا بابا، دغه جلی چې ته د ژوند لپاره تصمیم نیسې، دا راوغواړه، چا خبره لاس پر راکش کا، غیږ کې ونیسه، ورته ووایه چې بچی، ورېرې، لورې، خورجانې، دغه غواړم، دغه ژوند دی. دا البته زما نظر دی، دغه احمد زه تا لپاره په نظر کې لرم چې دې سره ستا دغه شریک ژوند تړون وکړمه. ستا خوښه ده په دې کې، رغبت دی په دې کې، که نه د دواړه کینې، منفي او مثبت نقاط د دواړو هغه مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي. بیا اخیره کې ولې ووایه چې لورجانې، دا زما نظر دی، دا زما نظر دی، نه ده چې زه تا باندې دا تجبیق کما. اوس د خوخه خپل ده. نو که دلته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخکې اقدام وشي، کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته می دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي، په ورځ اخرت به تاسو خجالت ووسیږي. او دغه لد غیرت نوم ورکول، د شهامت نوم ورکول، د عزت نوم ورکول، دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4600. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر میلما دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو ترڅنګ په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خبرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یوه کال راهیسې جلا وطني کې پر لیکوالۍ څه اغېز پرېوتئ؟
دلوی خدای په نام دا دو خبرې دی. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکی جغرافیا څه حال او احوال لري، یا دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپل یو وطن ده. د دې فزیکی او اجتماعي ټولنیزې اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکي وطن کې په یو اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیا هغه وطن ورنه واخیستل سي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپله یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بې وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن دا غېږه مو اوس په برخه نه ده، ولې خپله یو وطن یاستو. دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلوو، دا د موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د ما خپل چلند له دې قضیه سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستونکي اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستونکي هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، له افغانستانه د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې تاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان 30 میلیونه وګړي لري، دا 30 میلیونه آگاهۍ دي، 30 میلیونه تبې دي، 30 میلیونه صغیر کیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه راوباسي چې د دوی تبه بله څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکا ټولنې ته، د ده په مسولیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم په ټول اخلاص یې وړاندې کړم، په ټوله مینه یې وړاندې کړم، داسې یې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي، پکې ویلې شي، او لږ نه یوه خیالي د سرخان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څومره دي، ته اجازه ورکوي جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالات، د کلمې، د شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو، یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي د زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کوم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم، ولې یو شي دعوه کولی شم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږی ده، دا چې څومره د خلکو په ګډه خوري، دا جلا خبر. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ ټوبري شي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم، تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې ویې وایم.
بله سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یو خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي، یا خپله خبره کوي مثبت ډول یې وکړي نورو ته؟
زه د دغه شي ډېر طرفدار نه یم چې سړی دغه شي د لیک ډګر ته، د فنز ډګر ته، د یو اخلاقي کشیش یا یو اخلاقي ملا یا یو اخلاقي معلم په توګه داخل شي. په هغه وخت کې دی د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دی داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په دسترخوان ږدي چې هغه د ده د ذایقې مولود دي، او دی فکر کوي چې دا مبارک کار ده. او دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه، فردي ژوند حدود دا ورنقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذایقه جلا ده، د دې اړتیاوې ویلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل د وګړو په زخمی زړونو، زخمی مغزونو، زخمی عواطفو باندې مالګه ونشیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمی زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکړه، یو څه خوښي دغو خفه او ځپل سوو زړونو ته ور په برخه کړي.
د افغانستان لوستې طبقه کله ناکله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګورئ، دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي. له دې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم یې په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګورئ، دغه تنده ده پانس چې ده تخلیق ده، ورکړه ده، نوي څه راوړاندې کول دي. که نه اوس غنم کوه کری څه حاصل لاسته راوړي؟ غنم منځته راوړي، ګل کوه کری ګل منځته راوړي، کاغذی وکړي اغذی منځته راوړي. لیکوال باید دغه دغه د ده د پنس ماده مایه باید می نوي، لورینه وي، نوي څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولې دا چې محیط یا ذهنی جغرافیه زموږ د ذهنی ټولنیز شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو، په زړونو، په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غیر کې ولیدلی. متاسفانه په دغه چیو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو، له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا شي، یوه نوې خوږه نغمه شي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې هم دا وړاندیز ده، نورو لیکوالو ته مې هم دا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري، لرې دي وغورځوي. ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي، او حداقل موږ باید دغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید په ځای د دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیاری وشم، دا خزل یې پرې نږدو. کرکه، نفرات دا خزلې دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستی اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو. یو فزیکي ماحول ده، فزیکي جغرافیه ده، فزیکي حالات ده، ټولنیز ماحول ده، هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولی یو دی موږ درونی جغرافیه ده، ناپایه جغرافیه ده، د خیال دنیا هم ده، د زړه دنیا ده. دیو که باید هیڅ ناول شي ته، خصوصا د کرکو، قهرونو، اربابانو ته اجازه ورنه کړو چې خپل زهر هلته پیچکاري کړه، هلته ځای په ځای کړه. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آب حیات جامونه وړاندې کړو دغه ځپلي او دغه ترنګلي وضعیت کې، او دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. زموږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو، هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کېږي چې یو څوک خپله ځان د قهر او کرکه نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا ده چې دی د ذهن نوکر ده، یا د زړه. متاسفانه د موږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلو، ذهن ته دې فرصت ورکو چې زمونږ ټوله هستی تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آگاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې ځغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو مړنو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی، دی د شهرت په یو برج بدل شوی، خو په دې کې ژوند نشته. دی بېز دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي که نه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې سالی صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې. ډېره یې له دغه ده، ډېره یې له دغه ده چې موږ خپل وجود شقه کړی ده، دو ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره دا حدیث، دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت روان کړه چې موږ شپه ورځ د دې لپاره ځغلی وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي، هله له پلاني سره پېژندګلوي پیدا کړه، هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي، او هله دې کار ته لاس واچوه، حتی غلا ته لاس واچوه، نارواوو ته لاس واچوه، دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي، پیسې دې زیات شي، شتمني دې زیات شي. دا یو. او بل اړخ دې زړه ده، په موږ کې زړه ځپل کېږي، زړه خزان کېږي. موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان به سپین شو، دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلې. تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی، هغه داسې په کره سترګو وګورو، د مینې په سترګو وګورو، شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ و. نو ګورئ موږ څومره ظلم کړی ده، دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده. نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر، خلاقیت ده پنځول دي نوي رپته کول، که دا هنرمند دغه خلاقیت، دغه وس، دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده. او کله چې د انسان آگاهي، د انسان شعور، د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل، دی که وینا کوي، که خبره کوي، که روغبړ کوي، که چاته سلام استوي، که چاته یو غړپ اوبه ورکوي، ټول به د مینې له جنسه وي. دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلیږي چارې خواته اتر بیشي. دا یو ستر برخلیک ده، خو نقد برخلیک ده، ژوندی برخلیک ده، د دغې شیبې برخلیک ده. فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه. متاسفانه، متاسفانه زما دعوه دا ده او په کلکه تکراروم دلته هم چې مینه زړورتوب غواړي، او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ داران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ورپرېږدي، موږ ډاروي، وایي په خطر کې لوېږي، آینده دې په خطر کې لوېږي. هو سړیه، ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک دې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شوه، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه، په هر حال هیله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم، او په دې خاطر ځان ته حق ورکړم چې دا خبرې وکړم.
سمندر صاحب، تاسو ول په مینه زړه ورتوب غواړي، یاره نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي، په دې خاطر چې د کرکې خبرې په اسانۍ سره کېږي او همغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نشي کولی، فکر کوي همدغه وجه ده؟
بله.
سمندر صاحب یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري، خپل ذوق او طبع لري، دی څنګه کولی شي دا خپله دنیا رنګینه، ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي؟
دا کار ډیر ساده ده، فقط درې خبرې دي. که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو، موږ په د مینې په یو ګلستان بدلیږو، شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلیږي، او ټوله هستي راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري. ځان ته د مینې په سترګه کتل، او نورو ته چې صالح هم پکې ده، نورو ته د مینې په سترګه کتل، او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی، دغه تر پالنې لاندې دي او غته ورګرځي. که چیرته مونږ د مینې دغه درې پایو نغری تود کړ، نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان زلزلې نشي کولای زموږ هستی را ونړوي، موږ ناکام کړي، موږ وغورځوي، موږ له پښو واچوي، بیا نشي کولای. مینګر تر ټولو زړور وګړي دي. مینګر بې تاج سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده، په لوڅ سر، په سپېره سر، په سپېره څېره ګرځي، خو د ځمکې د مخ شهزاده ده، ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډېر غټ غټ ربل نه وای وس او جرات نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه ته او هغه څوک چې زما او ستا غږ اوري دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، په خپله خوښه ده. او اصل دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک لغالې کینې، کچکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه. خو که تا قضیه معکوسه کړه، ودې ویل چې نه دای ما زړه یو څه لري، دا ورکو ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې دې ما څه وران شو، خو که دا له مینې ډک وي، نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما د زړه په بې متنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښول یې دغه شیبه پیلېږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینهګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط فقط لاره یې دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي او ور یې کړم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، او دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو د دې لپاره، که چیرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي؟ ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کېږي، ذهن نه پخله کېږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطق او دیته دا درته راخي او درته تلیي او درته ثابتوي چې نه دا خبرې دا سړی لږې هسې څه خوب یې لیدلی ده، سر مه پسې خوځوئ چې دا هم له ژونده باسي. او در حال چې مینه ته رابلل او مینه ته هڅول دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بله سمندر صاحب، فکر کوئ چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي؟ د عمر په هر پړاو کې که فکر کوئ چې له ماشومتوب باید د مینې او صمیمیت زده کړو ته اساسي کار وسي؟
مینه یو عجیبه انرژي ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي، دا د مینې د جوهر ذات ده، په مینه کې زړښت نشته. ګوري د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوانې کلي کې د ژوند کړی ده، هغه اوبه چې د ارغنداب سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دې ځینې ډنډونه دي که ورغلی، نو که له تندې مرې یو غړپ اوبه شاید تېنه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي، خوسا کېږي. مینه دغسې ده چې ورکوای ورکوای ورکوای، او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې، ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کېږي. دلته زړښت نشته، زمان مري دلته. مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت نه نباسي چې دی د زمان له لوم ازادېږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی ټوله انرژي شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کېږي، نه زړیږي، بېکاره کېږي نه. علي صاحب مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیویي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوئ، دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی زما شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم، زه چې هر سهار راجېږم باید چې خدای شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یمه، پرې باید شکر وباسم. شاوخوا ته ګورم د کورنۍ غړي یو دوه درې هر یو جلا جلا ده. ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي، زه قطن دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده، دغه د ځمکې د مخه 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وختي چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې راپکره پیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې خاط بخت کې ګڼم له نورو سره شریک کوم، او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري، غواړم چې دغه خپل خلوص شریک کړم. دا ساتلو نه ده، مینه لکه د برق شریان داسې ده، نه شي احتکار کولی، نه شي بندولی، دا به ورکوې. که دې په خاطر مین پاتې شي مینه ورکوه، او که غواړې چې همیشه مین پاتې شي مینه کوه. که د چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړه چې نه لږ به یې وساتم، نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوي. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم، دغه د مینې نغری سرمنشه ده، ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د تر ټولو له خالق سره مینه، ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده. زما او ستا بقا فقط او فقط د هغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي د آګاهي لوړیږي، د آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي، دا لوړیږي، ځي غځیږي، او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي، وزن به یې 50-70-80 کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې موږ باید ګام کېږدو، ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغې بلنې په خاطر زه ژوندی یم، دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي او ما په ژوند اړوي، او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی شم. پرته له دې نه به زه ځان ته د ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل سرچینه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، د آخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو ته رسولی، او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړې دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو 43 کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده، بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې 2 کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې کوشش مې ډېر دغه ده، ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای را شروع کړم، نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خ نو لیکنې روانې دي، دغه نه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادي میلمه پروګرام کې مونږ پر متفاوت موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ور باندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنې د منلو.
مینه ورانای د نصیب وس
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سنف نه بعد موسوتله
تر پسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. همسې مې ساتلي
زما داسې ډکې زما وای په چلو چلو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې.